صاحب په استودیو خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو یو ساعت خبرونه تاسو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د ملي دفاع وزارت د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته پوځي احضارات اعلان کړي دي. د هر څه وروسته راځي قدر من اوریدونکو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غني امر کړی چې د ټولو قلي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دي د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي، او سوریه وایي هغه توغندی ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د شاهرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په وژل شویو کسانو کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو څو پیژندل شوي قمندانان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې په پښترود کې د یکشنبې په شپه پوځي عملیات پیل شول. هغه کسان چې په دې عملیاتو کې وژل شوي دي یو ابراهیم جریر دی، بل ملا بصیر او حافظ نیکپال چې د دوی مشرانو. هغوی په عملیاتو کې له خپلو 30 وسلوالو سره یو ځای ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې وژل شویو کسانو په پښترود ولسوالۍ او د فراه په نورو سیمو کې د امنیت د خرابولو هڅې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د شفافو او باوري انتخاباتو ترسره کول په افغانستان کې د ثبات او امنیت ضمانت کولای شي. اجرایه رئیس عبدالله پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازي پیری مایدن سره په کتنه کې وویل حکومت د دې ډول انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو له شفافیت سره به همکاري کوي، او باور یې څرګند کړ چې افغانان به په دې بهیر کې ښه ونډه واخلي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د 28 نیټې لپاره په پام کې نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ټولو قلي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دي د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. په دې اړه د ارګ خبرپاڼه وایي چې ولسمشر غني پرون د هرات، بادغیس، جوزجان او فاریاب له یو شمیر قومي مشرانو او د کوچانو له استازو سره وکتل او د هغو پر ستونزو خبرې وکړې. کوچانو د نورو ستونزو ترڅنګ د وچکالۍ له کبله د خپلو څړځایونو له کمېدو او اقتصادي کمزورۍ شکایت وکړ. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ښاغلی غني وویل چې د کوچیانو د اقتصادي ملاتړ لپاره به امنیتي ادارې له دې وروسته د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه اخلي. هغه ژمنه کړې چې د څړځایونو په تړاو د ستونزو حل تقریبا یو کال وخت غواړي، خو ده ویلي دي چې د مالدارۍ له پیاوړي کېدو سره د مرستې لپاره به د ترکمنستان له ولسمشر سره خبرې وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندی ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د الشعیرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. په راپور کې نه دي ویل شوي چې د هومس پر سیمه دا توغندی چې د سوریه دولتي ټلویزیون پر دې هیواد یرغلیز اقدام بللی د چا لخوا توغول شوی و. رویټر خبری آژانس د پنټاګون د ویان اریک پاهون له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په سیمه کې دا مهال پوځي فعالیت نه لري. اسرائیل له دې مخکې د سوریه د جګړې په ترڅ کې هغه ملیشې په نښه کړې دي چې ایران یې ملاتړ کوي، او د سوریه د ولسمشر بشار اسد له ځواکونو سره اوګه په اوګه جګړه کوي. د پرونی حملې په اړه د اسرائیلو پوځ له تبصرې ډاډه وکړه. د روسیې پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولای شي چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې دوما خارګوټي ته ولاړ شي. د سوریې د دفاع وزارت جکپوړي چارواکي ایګر کریلوف پرون د هالند په هاګ ښار کې د امریکای وبخي. د روسیې د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي ایګور کیریلوف پرون د هالند په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان غونډې ته وویل چې د دې نړیوال سازمان څارونکي سبا په دوما کې څارونه پیلولی شي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کین وارډ وویل چې روسان ښایي مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي وي او د حملې په اړه کره شواهد یې له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف بی بی سی ته وویل چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیښې په ځای کې هیڅ لاس وهنه نه ده شوې. د اپریل په 8 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځې غوطې ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا درې څلوېښت ملکي کسان یې ووژل. د بشار اسد رژیم او روسیې چې کلک ملاتړی کوي په دوما کې د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ځل بیا له ایران سره د لویدیځ د پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. هغوی په لوکزامبورګ کې په دې اړه خبرې وکړې او د سوریې په کړکیچ کې د لاس لرلو له کبله پر ایران د بندیزونو لګولو وړاندیز یې هم رد کړ. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشرې فدریکا موګیرینی وویل چې تر اوسه په ایران د بندیزونو پر زیاتولو موافقه نه ده شوې. د موګیرینی په وینا پر راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به د سوریې په کړکیچ کې د ایران د رول په اړه بحث وشي. دا خبرونه اوس هم د ازادۍ راډیو د دې لنډې خبری برخې د اورېدو بلنه درکوم. د افغانستان د سرحدي امنیتي د افغانستان د سرحدي سیمو امنیت د هیواد سرحدي ځواک ته سپارل شوی او سپارښتنه شوی چې پر ګډه پوله د پاکستان لوري هر سرغړونې ته په وخت سره ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته د امنیتي ځواکونو ته لومړۍ درجه پوځي احضارات اعلان شوي دي. د هغوی په وینا پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې بیا به داسې پیښه نه تکرارېږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د خوست په ځاځي او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه د اولې درجې احضاراتو په حالت کې دي او پاکستاني پلاوی ژمنه کړې چې بیا به د افغانستان پر خاوره تیری نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د ځاځي او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. راتمنش وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه له هر ډول بیړني حالت سره مخامخ کېدو ته تیار دي خو په سیمه کې وضعیت کرار شوی دی. موږ خپل پوځي قطعې د ځاځیو او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې اوله درجه احصارات لري. موږ د هغو تروریستانو فعالیت ته منتظر یو چې ښایي وروسته په سیمه کې فعالیت کول غواړي، لاري بندوي یا خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د امنیت ټینګولو لپاره هلته یو. خو هغه مسله چې له پاکستاني پوځیانو سره پیښه شوې وه حل شوې، وضعیت کاملا قرار دی او هیڅ ستونزه نشته. د اکشن په سهار د خوست په ځاځي ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ملیشه قواوو فرنټیر کورپس ترمنځ وسلواله نښته پیل شوه چې له دواړو خواوو یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شو. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي ملیشه قواوو 15 مړي پرون مقابل لوري ته وسپارل. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سرحدي ملیشه پر ګډ سرحد نوي پوسټې جوړولې او په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته راوښتي وو. د هغه په وینا سیمه ته ورغلي پاکستانی پلاوی منل چې د هغوی د لوري تیرې شوی او ژمنه یې کړې چې داسې تیرای به بیا نه کیږي. محمد راتمنش وویل چېرنی لا هم روان دي خو تاسو پوهیږئ چې موږ د ډیورن کرښې پورې غاړې ته نه یو تللي چې د هغوی مړي ډنډې پټان ته راوړو، بلکې په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي دي. د پکتیا قولي اردو قومندان په سیمه کې دی، افغان او پاکستاني لوري سره کتلي او ژمنه یې کړې چې بیا به داسې تیرای نه کیږي. عنایت حسین توری د پولي پورې غاړې ته اوسی او د هغې جرګې غړی دی چې پرون د پاکستان د لوري خوست ته د لانجې د حل لپاره استول شوی وه. ښاغلي توري بیګا له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل
دی غواړي چې کوم قبایل دي د پاکستان سایډ، هغه ملیخیل دي یا د باری کورمی یا د صادق مشران دي، هغوی د اخوا قبایلو سره چې کوم پرته دي د ځي قبایلو کومه علاقه دي هغوی سره مذاکرات شوي وو چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلی دی چې د علاقې امنیت ساتلې دپاره او علاقې کې داسې خوشګوارې پېښو نه بچ کېدلې دپاره به مونږ ټول امن دپاره یو کار کوو او د یو بل علاقې تجاوز به نه کوو، د بډر تجاوز به نه کوو. په دې مذاکراتو کې
د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ یې ځواکونو ګزمه کوله او پر پوله یې د اغزن سیم لګولو لپاره تیاری نیوله چې د افغانستان له لوري حمله ورباندې وشوه. د پاکستان حکومت تېر کال اعلان وکړ چې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت شکول لپاره پر ګډه پوله اغزن سیم لګوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلي چې سولې ته د طالبانو د راماتولو لپاره به پر پاکستان پوځي او سیاسي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي. جنرال نیکلسن دا څرګندونه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس، د کورنیو چارو د وزیر او د پنځو هیوادونو د سفیرانو په ګډون په کندهار کې د چارواکو او قومي مشرانو په ګډون غونډې ته وکړي. جزئیات له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن کندهار ته د خپل سفر پر مهال ګواښ وکړ چې د افغان حکومت د قوي موقف لپاره به پر طالبانو د سیاسي او ډیپلوماتیکو فشارونو تر څنګ پوځي فشارونه هم زیات کړي. د نیکلسن په خبره د سولې راوستلو لپاره باید پر پاکستان ډیپلوماتیک فشار راسي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. جنرال جان نیکلسن د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز او له هلمند راپورته شوي د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړ.
At the same time as you make an offer, we must also keep pressure for peace.
ام دا غسی چې تاسو د سولې د لپاره خپل غږ خلاص پریږدي، باید فشار هم ادامه پیدا کړي.
This pressure is diplomatic pressure, it's social pressure, it's military pressure.
دا فشارونه به هم ډیپلوماتیک فشارونه وي، امداسي اجتماعي فشارونه وي، امداسي نظامی فشارونه وي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
ډیپلوماتیک فشار هغه دی چې موږ باید پر پاکستان باندې فشار واچو چې د افغانستان د سولې په خاطر مرسته وکړي.
په دا غونډه کې چې د امریکا، ډنمارک، استرالیا، کاناډا او هندستان سفیران هم حاضر وو، د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د دې ولایت ته پوهنی برېښنا او نورو برخو کې د ستونزو او پرمختګونو یادونه وکړه. والی د دغه هیوادونو د سفیرانو څخه په یادو برخو کې د مرستې غوښتنه وکړه.
په مارب کې په دې شک نسته موږ ډېر ستونزې لرو. تقریبا زموږ اضافه تر 50% مکتبونه تعمیر نه لري. هغه چې تعمیر لري هغه اکثره نور تجهیزات نه لري، مثلا کتابونه موږ نه لرو. هغه ځایو کې چې تعمیرونه لري کړکینان نه لري، دروازې نه لري، خاصتا په هغه کلو کې چې زموږ هغه د جنگ صاحب ورکتلې ده.
په غونډه کې د کندهار د ولایت شورا مرستیال حاجی عبدالقیوم په دې ولایت کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. نوموړي د نوملیکنې روانه پروسه ډېره پیچلې وبلل او بیا ویل چې د دوه میاشتو په موده کې خلک نسي کولی چې د رای لپاره نوملیکنه وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام رادیوی مجله خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په جوزجان ولایت کې د داعش پر جګړه مارانو د افغان او امریکایي ځواکونو نویو حملو ته کتلي دي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ په حمله کې تر ډیر شو زیات داعش جنګیالي وژل شوي دي. دا حمله شاوخوا هغه مهال وسوه چې یو کال مخکې امریکا د داعش ډلې پر تونلونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې وروسته له هغې حملې د داعش ډلې غړي د شمال پر لور ورغلل او شمیر یې له 1600 څخه تر 2000 کسانو ورسید. تر دې مخکې د داعش جنګیالیو په کابل، ننګرهار او هرات کې د خونړیو حملو مسؤلیت منلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د امریکا د مرین ځواکونو نوی ماموریت او د سیمو بیرته نیول. په 2011 کال کې امریکا په افغانستان کې تر 30,000 زیات ځواکونه درلودل، خو دا شمیر د 2014 کال تر پایه تر 10,000 کم سو. همدا و چې له کابل د باندې ځنی سیمه د مخالفانو لاسته ولوېدې. په مقاله کې راغلی چې په دې هیواد کې د امریکا نوې ستراتیژي کولای سي هر میاشت پر سختریځو سلګونو هوایي حملې وکړي او په دې توګه له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. پر دې سربیره چې چارواکي مطمئن ښکاري، خو د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه هم سته. د بېلګې په توګه د کندوز په دښتې ارچي ولسوالۍ کې د نظامي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبر هم ورکړل سو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروښاد پوهان محمد رحیم الهام په اړه راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړی خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په درېمه نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده. په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په
اتحاد مشرقی چوز دنگرام رسپانا دا پاقی که دو شیرونه ارواحات بینا سیم دی خودیو گوشی رحمت شید آقا پا داغا منی چاپ شوی دی او رسمی
پا زرپانا که با لنده کسا نیاز بینا واو رای
پا والا که او در شوی و ما بایی هم دا چی می کار خلاص کرو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
ادب جام کې به د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو. د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو. او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو. پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازنی شور خړو لوی وبمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتلې ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدی نړۍ وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبپوهنې له بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې یې ګڼ علمي او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبپوهنې په برخه کې روش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرحه له مشهورو او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت له مخې د ازادي راډیوي مجلې نننۍ ګڼه د اروښاد پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خپرونه له فرهنګي خبرونو پیلوو.
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوهنای استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخي ناروغۍ لامل د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماستری اخیستی و او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد و. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له استادانو څخه و چې په معاصر ادبي تیوري ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 30 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و او د پسرلي پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیلو ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپلې سیمې فطرتي غوندې سنګار دی.
دا انارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکې ویل سوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري لړۍ هغه شی چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوې وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بنډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکې د کندهار محلي سندرغاړو دا نارگل، سولی او نور برخاروان سندری و بایده.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریښي. د اپریل دریمه نیټه یې د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کال مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی
و مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود، هغه یو کتاب لري چې د روش جدید د تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علوم اکاډمۍ ته لاړ او هلته د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه وو، خو وروسته وروسته هغه د علمي شخصیت یو بل خورا راڅرګندیږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده، او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي آثار او مقالې لري، او پرته د استادۍ یې د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومند او د کابل په رشخورو سیمه کې په 1910 کال کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې، بیا د ماسټرۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو، او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ، او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله، او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
له شاعره روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د آزادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوې دي، ادبي غونډې بيخي ډیر شوې دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوې ده، او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوې دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، یو په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پرتله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د عمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم گل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زمانی فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیره شي، چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد به کې خامخا په کې ستما تاسو ویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کې ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خښوي. نو دا په کې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت شخصیت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لږه رڼا واچوي.
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډېره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي او هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کوم فکر کوم مفکوره او کوم خیال نغښتی وي هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي په ونه پوهېږي، خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې په یو طبیعي انداز باندې په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوقو لپاره شعرونه انتخابوي، دغه نوی انتخاب یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یوه داسې غږ په یوه داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی به چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تبلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي، سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت سوي مثلا
یو مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یو رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی د عناصري کسب کړی دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساینسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساینس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه دا چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګ کې دوه ترونه سره ولګېدل یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تاته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي که د داستان په برخه کې وي موسیقۍ په برخه کې وي که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، ته ریاضت وایي، یعنی دا داسه تا یو ډیر لوړه دنګه څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دغه په ذهن په زړه کې نیولې د جذبه دي ته ورزمه نو دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوک ته ورسېږم که بده کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلای به جوړوي بل اخر د څوک سر ته به خامخا رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چوم دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثار سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعارو نومونو چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و هغه چې به اثار راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و هغه به ما کتل و د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریک کېدم چې زما شاعري ده خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګرا ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخت بنا صاحب د خدای وبښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې دا چې په کومې زمینو کې دغه دی نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما قابل حساسیت موجود و جوړو سره نه وم په دې حساب ما ټول مرته تبدیلۍ تېر کړی دی او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمام شوې ده هرې رشتې ته چېتنم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې پکې رسولی دی نو په دې حساب کې ویم ټولو دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم مثلا په زه ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو داسې ورپسې راشي مګر روسیا واقعي چې زه د عربي پوهنتون نه ډي ډي آر شوم زه اکاډمي علومو ته لاړم او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ دوی مې دفتر اکاډمي علومو نه اخیستې او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو نشرات یې ټول ما ته مفت طلا کړ په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته راتللی چې د باستانشر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم نو بنا د باستان شناسۍ ته مې هم راوتلله او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې د یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي د ترجمو په حدودو کې د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي
استاد که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه شي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تجربې مې زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي ستاسو وخت نیول کېږي نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال
پتوګه باستان شناسی کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول خارونه می په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هیواد خارونه د تاریخ باندې کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول می په مستقل ډول می دا مثلا بامیان باندې کار کړی دي په بلخ دوه سره لیکلي دي په جوزجان می لیکلي دي په هرات می لیکلي دي په قندار می لیکلي دي همداسې ورپسې راتلی شو یو یوازې په غزنی باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتح او زابل باندې او په لغمان باندې په فتح باندې می لیکلي دي په ننګرهار باندې می لیکلي دي په کونړ باندې می لیکلي دي نو بینان ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته فضیله چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کر کې هم مثلا حسابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ کړی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیانو دپاره اثار لرم ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا پخپله هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وګوري، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او را تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاګر دی زما د ټیپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راغوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځېز ته ورکړه، زه تللی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبور یم په ټیپ کې بس تحقیق کړی دی. که نه
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړي راته، زوزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي و چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینی د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار که بله کار اوزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوم؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، خوړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوکه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازدیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سردرد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیور پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلری په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته برګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی بوم چی دا بدا سکار کبی کنی با وروی دا 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 خط و گوری زخو بی سواده یم راشی تاسی پخپلا و گوری چی پرون ور تیار غرزواله مو گرانی ملغلری سلام ز ډیر زیات خوشاله یم چې تاسو ما غوښتنه ومنله ان شاء الله زه به هم ستاسو غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونوځي مینه در سره لرم ستاسو زړګی
د ادب جام دا برخمو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوایي یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولي. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر طوسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله کلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معاذ الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پر ملتان په 1501 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکرا صوبا او بره چې په خوای هم نو په برخه شوی دچا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غختلې توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. دا سیخکاری چې ملکیار پر جنگیالی توپ او توریالی توپ سربیره ادبی ذوق هم درلود. پخپله هم شاعر او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د دوی عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمینا 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دی پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سره جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برنی پر 1250 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډیلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه خار کې د شیخ ابوبکر طوسی له مزار سره یو ځای خخته. او د سلیمان ماکو د وینا لمخي په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معاذ الدین له لخکرو سره یو ځای جنگیده او نږدې و چې د سلطان لخکر ماته وخوري، نو دی توریالی ادیب او عارف د ننګ او جنگ وسندره وویله او لخکریانې همت شجاعت او توریالی توپ ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پاړ کې وویل چې غازیان وپارېدل او په تیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی غازیانو ګوري، څښتن ممل دی غازیانو راسی ټول شاو خواسی، غازیانو راسی ټول شاو خواسی د شهاب پملاسی دښمن مو غوڅ کړی څختن ممل دی څختن ممل دی اوس مو یرغل دی ایواد د بل دی غازیانو ګورئ څختن ممل دی. شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوند دي په ورخمین خیال کې په وطن د یو شهید شوی سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي. زما په وران وطن مینه پلارا زما پوران وطن مینه پلارا پلو غړن چمن مینه پلارا چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل وطن حالات نور نشم لیدل او ته هم نئی چې زړګی می سپک کړل د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره ته خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور ګیره هم دې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو. پلار خبرې چې اوس روان دي پلار خبرې چې اوس روان دي پلار خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسه ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسه ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بیوسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلاره خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټی رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټی رازنی پور خوړو. پلاره په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سرامات شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشوي طوفان پیراغې دلته غلې وشوي طوفان پیراغې مینې وژلا او احساس طوفان خاوري کړ. لارا زستا بچی يم ستا پل تپ خرسوم لارا زستا بچی يم ستا پل تپ خرسوم چې په پل لاړ شمه لار کوخ کوم چې
یتیم لزل مخلاص کړم، د کندې مور په سر صادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک کری اریکم، یتیم لزل مخلاص کړم، د کندې مور په سر صادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک کری اریکم، د مرغۍ ورانه زاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړ کړم، په وینو سور سړک لوینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شر خلاص کړم، خو پلار له چا سره مې وس نه رسي، خو پلار له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته، اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما مخې ته د سپر غوندې سړی نشته.